د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربه يم تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځني سپد ول شپښنې په افغانستان کې خبري شو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام په 3.15 ولې شي تر خبرونو وروسته به واوري چې افغان حکومت وايي په چین کې د داعش پولیسکونو مشان وشل شوی او د وسلو زیرمه ویجاړه شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه
افغان حکومت وای په چین ولسوالۍ کې د داعش پر سمڅو د امریکایي ځواکونو لخوا برید د دوی سره په تفاهم شوی او شپږ دیرشتنه وسلوال پکې وشل شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگټن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننۍ کانفرنس کې ګډون نه کوي او د سیمې او نړۍ په خبرنو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د ولسمشر بشار الاسد هغه ادعا رد کړې چې وایي د ځواکونو د کیمیاوي وسلو برید نه دی ترسره کړی بش پر خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه افغان حکومت وای په چین ولسوالۍ کې د داعش پر سمڅو د امریکایي ځواکونو لخوا له دوی سره په تفاهم درون بم غورځول شوی دی او د داعش پک دیرشتنه وسلوال پکې وشل شوی د افغانستان د دفاع وزارت وای په دې برید کې چې د چین په ستخیلو سیمه کې د داعش د وسلوال ډلې په تاسیساتو شوی په سمڅو کې د دې ډلې وسلې او مهمات هم لمنځه تللي د افغانستان د ولسمشر معنی په ایوی لامی کې ویل چې امریکایي ځواکونو د عملیات په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف تر سره کړی چې د داعش د وسلواله ډلې خلاف جګړه کوي د ولسمشر اشرف غنی یو ویان د واخان منپال د دې برید د تلفاتو په اړه ساتي رړي ته ویل
لومړني معلومات دا دي چې د شپور دي چې لوړ پوري کسان دلته وژل شوی دی ولی بیا هم زموږ امنیتي او کشفي ادارې پټړونو باندې اخته یو تر څو پوری نور معلومات هم تر لاسه کیږي په دغه کې مثلا د دې کم مشران ولو په کومه کچه وو هغه له منځه تللی
د تلفات شمیر تر اوسه خپل واکو سرچینو نه دی تایید کړی د دفاع وزارت وایي دولت وزیر رسنوي ته ویلي په دې بمبرد کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی امریکایي دفاعي چارواکو ویلي د افغانستان کې لا کارول شو بمونو څخه تر ټولو لوی غیر اتمی بم دی چې دوی کاری د امریکا په اوس په وی خبر پانه کې ویلي چې د 9900 کیلوګرام وزن لرونکي جی بی یو درې څلوېخ ډول نومې بمې په اچین کې د داعش پرې سمڅې شي د پاکستان پولي ته نږدې پراته ده کارولې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگټن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننۍ کانفرنس کې ګډون نه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرونول دوی په دې سیمه ییزه غونډه کې برخه نه اخلي مارک ټونر وویل دا نه دروخانه چې په مسکو کې د دې غونډې هدف څه دی د نوموړي په خبره داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره یو اړخیزه هڅه کوي خو نوموړي وویل امریکا له روسیې سره او د سیمې له نورو مهمو هیوادونو سره د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په خاطر د ګډ کار پلان لري افغانان په مسکو کې روسی چینایي او پاکستانی ډیپلوماټان د افغانستان د سولې د پروسی او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیم خبرو پاړه غږیږي او سلام مشورې پیلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت هم په دې خبرو کې برخه لري د افغانستان پر موضوع د همکارۍ په اړه خبري اترې به د روسیې او ایران د بهرنیو چارو د وسیرانو د خبرو اترو په اجنډا کې شامل وي د ترتاس خبري اشانسه خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له خولې کړې لاوروف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په مسکو کې پیوناسته کې ویلي په مارچ کې د دواړو هیوادونو د ولسمشانو ترمنځ د شو موافقو پر وړاندې به د او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ پر دواړو خيزو اړیکو خبري اترې وشي ترتاس خبري اجانس د لاوروف له خولې وایي چې د یو په ملګرو ملتونو کې په همکارۍ د کاسپین پر مسلو او د افغانستان پر چارو خپل کې وغږیږي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د محل په مسکو کې دیو روسي چارواکو سره په لیدنو کتنو بوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د ولسمشر بشار الاسد هغه د اویرت کړی چې د پرسواکونو د تیری ونې د کیمیاوي وسلې د کارولو تورونه سل په سلو کې لزانه جوړ شوی بولی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مشق او متحد مسکو دواړه د حقیقت پټول لقبلا د حقیقت پر پټول تورن کړی د سوریې ولسمشر بشار الاسد د فرانسې خبري اژان سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوول د دوه حکومت د خپل ټولو کیمیاوي وسلو زیرمه سپارلی خاغلی اسد د فرانسې خبری اژانس ته په څرګندونو کې زیاته کړه چې د کیمیاوي وسلو د کارولو هیڅ ډول امر نه دی ورکړې. د ویلي دي چې دوی کیمیاوي وسلې نه لري او د کیمیاوي وسلو زیرمې یې څو کاله مخکې سپارلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر د اسد د څرګندونې د دې برید په اړه د ذهنیتونو ګډوډول او درواغ بللې او نوموړي ویلي چې دا کومه نوې خبره نه ده چې د اسد رژیم دې خبرې پټې کړي. د روسي پولیسو د پنځشنبه په ورځ د مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف په کور چاپه وهله او نوموړی له نیولو وروسته د تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ. والسیف چې تیر کال په انتخاباتو کې د پارلمان لپاره کاندید و هغه شیبه په ویډیو لایف خودله کله چې پولیسو د د اپارټمان دروازه ټکوله. دغه 25 کلن روسي بلاګر ویډیوګانې په ورځنی ډول سل زره کتونکي لري. د روسي د حکومت مخالف سیاسي ډلې پارناس چې والسیف ترې د تیر کال پارلماني انتخاباتو ته کاندید په یو بیان کې ویلي چې مسکو ته روانېدو د مخال وته کې ته د ورختو پر مهال پر ویچسلاف مالتسیف د زړه حمله راغلی. روسي چارواکي له بلاګر مالتسیف څخه پر پولیسو د هغه برید په اړه څېړنې کوي چې تیره میاشت په مسکو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال شوی و. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای لخوا پر ویکیلیکس او د هغې پر موسس سخت انتقادونه شوي دي او ویلي دي ویکیلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار ترې اخیستل شوی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې رئیس مایک پومپیو د څرګندونې پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وکړي. پومپیو د ویکیلیکس پر موسس جولین اسانج د امریکا د کانګرس ته زیات شمېر غړو او سیاستوالو د انتقادونو په دوام د څرګندونې کړي. ویکیلیکس د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین د رئیس په ګډون د دې ګوند یو شمېر چارواکو ایمیلونه افشا کړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې د ایمیلونو حق کولو د دې لړۍ هدف د کلینټن د انتخاباتي کمپاین زیانمنول وو. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو جګپول چارواکي د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړي. له بشري حقونو څخه جدي سرغړاوي د دې بندیزونو علت بلل شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې د ایران د محبسونو پر ادارې او یو مسول چارواکي سهراب سلیمانی د بندیزونو لګول په ایران کې د بشري حقونو په اړه د شوري اندېښنې انعکاس دی. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ په مامن تنګي سیمه کې تیر شپه د امریکا ستر بم داعش ته څه زیان اړولی.
دا د دوی د سوقو ادارې او د کومندې مرکز و همدلته د دوی مخابراتي سیستم و همدلته د دوی وسلتون و د دوی مشرتابه ټول پر همدا غزا یې باندې.
د افغان ولسمشر د مرستیال بیان د وخان مینپال دا څرګندونې وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. د بمونو د مور په نوم د غستر بم چې په چین کې استعمال شو پر چاپیریال څه تاثیر کوي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د یو مسول نظر مو په دې اړه اخیستی.
مستقیم قربانی د دې وسلو په استعمال کې په اول قدم کې چاپیریال ده. په چاپیریال هغه ځای ده د ژوندې موجوداتو لپاره د ژوند شرایط برابر.
کابل ته مو د امریکا د ملي امنیت د شورا د سلاکار د سفر له اهدافو خبرو. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ازادي راډیو ته ساسو په ژغ را رسېدلې یو شمېر پیغامونه خبرو.
یا شپ لا کنو په دې باندې جوړي زر نه پرو لپاره یو ډېر لوکس ما جوړي.
مخکې تر دې چې د ولسمشر د مرستیال ویان د وخان مینپال څرګندونې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د تیر شپې د ستر بم د برید پاړه خبرې کړو. ننګرهار ته ورځو. له هغه ځایه به له خپل خبریال شاه محمود شینواری څخه واورو چې د دې حملې په اړه تازه څه معلومات ترلاسه کړي دي. شینواری صاحب بلې ساسو ژغ اورم خو اواز هم سم نه دی. پښتنه دا ولې چې تاسو تازه څه معلومات ترلاسه کړی دي؟ شینواره صاحب ساسو اواز سم نه اوریدل کیږي. شینواره صاحب ستاسو کچر تخپل ځای بدل کړئ. ساسو اواز سم نه اوریدل کیږي. بله بله اورم خو قطع کیشه قطع وصل مهربانی. بله
معلومات مونږ
شنواره سب تاسو سره بیا هم رابطه ټینګ کړو د دې خطر چې تاسو اواز سم ناوریدل کیږي هڅه کوو په خبرونه کې بیرته تاسو تراشو او تاسو معلومات لاوریدونکو سره شریک کړو ور به شو د ولسمشر د مرستال ویاند د وخان مینپال سرګندونو ته امریکایي ځواکونو تر د بمونو د مور د استعمال نو وروسته چې لاتومه پرته تر ټولو لوی بم ګڼل کیږي دا بم څنګه په مشخص ډول پر اچین استعمال کړ د مشکوکو تر رسانو مرکزونه په نورو ځایونو کې هم شته د ولسمشر اشرف غنی لمرستال ویاند د وخان مینپال څخه به واورو چې علت څه ده
په شېبو سره تاسو پوهیږئ چې داعش لومړی د خپل فعالیت لپاره سیمه ننګرهار وټاکل او په ننګرهار کې هم دا ولسوالي او اچین پر کوم ځای باندې چې دغه بوم استعمال شوی دی دا د داعش هغه ټولو قوي مرکز وو د تیر کال په اوږدو کې مسلسل ډول باندې زموږ هوایي او د قاتم ماموریت هوایي الوتکو او بم غورځونکو شپږ کې بي پيلوټم بي اندازې پناسه کولی دلته دوی ډېر قوي او وجده تونلونه کسلی وو سمته او غارونه کسلی وو یعنی تر 300 متره پورې دوی تونل کسلی وو په لاره د شیدا د دوی د سوقو ادارې او د کومندي مرکز او همدلته د دوی مخابراتي سیستم او همدلته د دوی وسلو مخزن او هغه وسلتون وو د دوی مشرتابه ټول پر همدغه غزای باندې وو نو ځکه روسي پرې کړم دا وسول شي پر د افغانستان د حکومت په مشوره باندې شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو مشران هم وو او
یعنی ورله مخه د افغانستان له حکومت سره مشوره شوې و
کاملا یو شی باید زه تاسو ته ټول اوریدونکو ته روښانه کړم چې هیڅ عملیات د افغانستان د حکومت به مشورې او به اجازه نشي کېدلی یعنی که تاسو له د تیر په پرتاله باندې هم دا اوس زموږ د امرتدي په تحلیل کې موږ ټول شام ځای لرو او تر هغه وخت پورې شي د افغانستان د حکومت اجازه نه وي او د افغانستان د حکومت معلومات نشي په صورت باندې کاتي ماموریت یا په مجموع کې د ناتو کوی دلته عملیات
مینه پالس تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې د اچین په ولسوالۍ کې پام دې سیمه کې چې بم خورځیدل دی د داعش مخابراتي سیستم او د دوی مشان او مرکز او اوسله وي دا معلومات مو تر لاسه کړی دي چې هغه ته څومره زیان اوښته دی د دې حمله په ترڅ کې
لومړی معلومات دي چې د دې په شکور دي چې لوړ پوری کسان دلته وژل شوی دی ولی بیا هم زموږ امنیتي او کشفي ادارې په تړونو باندې اخته دي تر څو پوری نور معلومات هم ترلاسه کړي په دغه کې مثلا د دې کم مشران ولو په کوم کچه وو هغه د منځ ته لري
د ازادي راډیو خبري الله ننګرهار خبر راکوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته تللي دي چې نور عملیات هم وکړي دا خبره تاسو ته ایدوي
کاملا دا د همدې لپاره چې مخکې په زموږ د ځمکني قوا او مخه همدغه شاور او سمڅه او تونلونو د کړي ولا ډب کړي ولا اوس لار هلته کاملا بده ته هوار د شي زموږ قواوی په منسجم ډول باندې هلته عملیات وکړي
په جنو نور سیمو کې هم امنیتی ستونزې شته فرزند په هلمند کې جګړې تیز دي او هلته د افغان ځواکونه کله ناکله له مشکلاتو سره مخامخ وي آیا تاسو داسې تصور کوئ چې کېدای شي چې امریکایي ځواکونه په نور سیمو کې هم دغه سدرانه بمونو نه استفاده وکړي د افغانستان د حکومت د مخالف وسله وال پرځ
او د افغانستان حکومت او په مجموع کې زمون نړیوال شریکان د هر بالکو خطر په وړاندې باندې د خبرګون چمتواله لري مود کامل اندکه څنګه چې په چین کې 2000 غیبی کلر شالت ملکانو څو د سیمه د ملکانو خالی دا او تنلونه جوړ دي زموږ د بم غورځون کې تیاری نتیجه نه ورکی نو موږ به هغه اقدامات لاس پورې کړي البته موږ د دشمن څو کوی چې یو د دشمن څو کو کمانډي او مرکز زمونږ
مینه پال صاحب مننه ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. بیا هم موضوع تعقیبو. موضوع دا ده چې تیر شپه د شپې د و بجو خواوشا د ننګرهار پاچین ولسوالي کې امریکا تر ټولو لوی بم چې تر اټوم بم او روس تر ټولو لوی بم دی د داعش پر وې سمته استعمال کړ. دقیق ارقام لکه څنګه چې د وخان مینپال تاسو ته وویل دقیق ارقام له هم تر اوسه تر لاسه شوی نه دی چې د دې بم په ترڅ کې څومره کسان وژل شوی دي او څه ویجاړی رامنځته شوی دی. له کابل د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانګزی په ټلیفون را سره دی. له دوی څخه مننه کوم. خو لومړی به ورشو ننګرهار ته. خپل خبریاله به وورو چې تازه څه معلومات تر لاسه کړی دي. شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره دی. شینواری صاحب، تازه معلومات څه دي؟ د دې حمله له امله څه زیان وشته؟
او ډیره زیاته مننه غوړستې معلومات چې موږ تر لاسه کړې دي. د عام شوق او بدی چې کله دغه ټول کنټینو لسواري د اسد خیل په ساحه کې په ډیر تاریخي او فنی او لوی سمته باندې غورځول شوې ده. د درې سمته وی چې په دغه درې سمته کې د داعش واستوا دي رمشان چې دی خپل دغه رهبری کوله په دې سمته کې وو. د ولایت وینا توخو یعنی معلومات نو مخې هغه ورستی ارقام چې د سیزل دي شوق دوه تیا تنه داعش واستوال چې شپېته تنه په یو سمته کې او دوه وسنه چې په بل سمته کې او د درې سمته په اړه دوی چې لا هم معلومات لا کړی شي ونی دی او د دا غوی د مړو شمیر اندازه یی چې شیبه په شیبه نور هم لوريږي او امکان لري چې د غتیدات زیات شي. خو بل مهمه سره چې موږ نسیم کې د سیمه قوی مشر سره غیدلی او غوی د غصه چې هیڅ د ټول مهم مرکز یاد کړ خبرې په څو سوالو کې چې د ایس په سوال باندې د دوی امکانات او اکمالات او د وسلوالو سپو ټول د غصه د دوی مشان په دغه ساحه کې وظیفه د همدغه کول مشالې په فعالیتونه وکړي. د دې خبره د دغه مرکز په رنګدل سره به هغه کوم څه چې د غنه غره هم دي.
شنوار صاحب، که څه هم مخکې تاسو دا وویل چې له سیمې ملکي کسان وارلمخه د داعش له عمله کډه شوي وو، خو بیا هم د ملکیانو د تلفاتو په اړه کوم خبر نه دی ترلاسه کړی چې ملکیانو ته خو زیان نه دی اوښتی.
په دې اړه موږ مکمله پټنه کړې ده. د سیمې خلکو قومي مسلې نظر خو مخکې رسنۍ شریف دي کې ملکي خلکو ته تلفات نه دي او خدای دې وکړي ادب دا د غرانې ساحه ده. د شپږم لاندې په لمن کې د یو لوی غر دغه څنګه دی په دې کې چې کله داعش راغلي خلک وو خورو ته دې ساحه په دغه ساحه کې وو. دغه سمته ته هیڅ ملکي خلک چې د یوازې او د ورتي چارو کې هم وی کله چې د امرې تمیز واخونه چې مختل دغه بحث ته د بار کې بمبار کې د ولایت عام سره په دغه مغجم کړی وو. د دوه مشوره باندې د افغان او بحث واخونه مشوره باندې د بار ځکه چې دوی مخکې وړاندې دغه معلومات کړی چې کله نشته یوازې چې وسلوان دي او د خبره چې اوس مکان ته هیڅ ډول طرفات نه دی غوښتي
شنوار صاحب مننه. استاد ستانکزی هم په ټلیفون را سره دی. ستانکزی صاحب وبخښئ چې تاسو یو څه معطل شوي. استاد ستانکزی، ستاسو په نظر باندې دغه بم چې تیره شپه امریکا وغورځاوه په له سیاسي لحاظه د دې بم تحلیل تاسو څرنګه کوي؟ آیا دا یوازې د داعش ځپل وو او کنه نور د سیمې هیوادونو ته امریکا غوښتل سي او پیغام هم ورکړي؟
زبر کوم چې د امریکایي اداره تر ټولو ستراتیژیک پیغام چې د مسلې کې لري دا ده چې خپل هغه کسان ته چې په دنیا کې هغه بلو یا هیوادونه یا دولتونه چې هغه په دښمنۍ کې واقع دي ډېر مشخص او قهرمان پیغامونه ورکوي. دا د پیغام درلودل د ستراتیژیک لحاظ بل سره پر دې چې داعش ته پیغام ورکوي ځکه په عین زمان کې هغه یو درس په غیر مستقیم ډول د ذکر کې چونه کې داخل دي یا شتون لري د روډ زپل لپاره هم د اقدامات یو ډول پیغام دی. ولې کېږي چې په سیاسي علومو کې ویل کېږي چې په سیاست کې ډېر خبره نه کېږي بلکې په هول کېږي. زه فکر کوم دا په هول مثلا په ستراتیژیک لحاظ دی دا نه بس.
تاسو اسه چې نور ته هم پیغام پکې شته، څه شی د دې باید شي ویل چې تاسو دغه نتیجه تر اخیستل چې په دې پیښه کې نور هیوادونو ته هم پیغام شته؟
موږ څوره زمخ کې د سوریې په سوریې د کوز توغندې توغول اول په ځینو اهداف تخریبول او بیا وروسته ورپسې چې د دغه مسالې خبر شو کېدل تقریبا خط ایجادي دمانات دوش دخمان خط پدر وزیر دول ایجاد وی او خپل دخمانان ته ناتو امریکا او عین زمان کې د امریکای استراتیژیک متحدین دا یو د وزیر پیغام ورکوي چې موږ نور نه زغمو دغه حالات د متحلیل سیاسي لحاظ دغه ده.
په داسې یو وخت کې چې نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه کیږي او بل لور ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته را روان دی، آیا د دغه سې یو بم استعمال کوم ارتباط لري له دغه سې پیښو سره؟
مستقیما نه، په خصوص د ماسکو په ارتباط په غیر مستقیم ډول تاثیرات درلودلی شي. دا یې بل لپاره چې اول خو په د ماسکو په غونډه کې د داعش سره مذاکرات نشي، طالبانو په مسالې باندې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بحث هلته روان دي یا شروع کېږي، اما په غیر مستقیم ډول په طبیعي ډول تاثیر درلودلی شي، په خصوص هغه هیوادونه چې غواړي چې د امریکا پخته استلال د سیمې واسي یا د ناتو تضعیف کړي، هغوی کېدای شي د پاکستان او ایران په شمول چې دې مسالې ته د یو پلمې په شکل وګوري او د دې مسالې نه نور استنباطات کې او وایي چې مثلا کوم مذاکرات منحرف کیه بل خو ته بوزي یا ناکامۍ ته بوزي کې به سره دغه فرصت نه استفاده وکړي، اما په ستراتیژیک لحاظ نه، ولی هغه بل مثلا د فکر کوم دا به کاملا بل موضوع ده.
امریکایي قوی خاصه په افغانستان کې لدی تقریبا شپږ سو کلونو رئیس بمباری کوي، لیکن دغه موضوع څه شی درې باید شو چې د امریکایي چارواکو لخوا ډیره مطرح شوه. د امریکا ولسمشر وار له واره اعلان وکړ چې دا بم استعمال کړی دی او هم یو بم. د امریکا دفاع وزارت دا خبره وکړه چې د پاکستان پولیس ته نږدې بم غورځولی دی او ویل چې تر ټولو ستر بم و. او امریکایي رسنیو او د نړۍ ټولو مطبوعاتو تقریبا دغه موضوع ډیره وشاربله او ډیر بحثونه یې پې وکړل. آیا په دې کې هم هدف دا و چې نورو ته پیغام واستول شي لکه څنګه چې د مرکې په پیل کې تاسو وویل؟
زه دقیقا داسې فکر کوم چې نورو ته پیغام رسول دي او نوې اداره په ډېر وضاحت باندې په خپلو دغو حرکات سره دا ښیي چې له خپلو دښمنانو سره قاطع برخورد کوي او د خپلو ګټو انحراف نه کوي او دا په قرامیز ډول لاسته راوړي. تر ټولو عمده ټکی زه فکر کوم دغه ده.
استاد سنکزای مننه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنتون استاد و. د همدغه عملی په ارتباط باندې نور موضوعات هم پروانه خبرونه کې لرو او دا به هم واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته روان دی، په دې اړه به هم تفصیل درکړو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت شورا د سلاکار ماک ماستر سفر د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو بیا به هم د اچین د بم مسلې ته دوام ورکړو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د امریکا پوز په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځولی دی. د افغانستان د تیرو نږدې څلورو لسیزو په جګړو کې د کارول شویو بمونو دقیق شمیر نه دی معلوم، که څه هم دا شمیر شای لسکونو زرو ته ورسیږي، خو په یو ځل د یولس ټنه بم کارول به چاپیریال ته کوم زیانونه واړوي؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او عامه اړیکو له معین عبدالولي مدقیق سره خبرې کړې. ښاغلی مدقیق د مرکې په پیل کې پر چاپیریال د دې ډول بم د اغیزو په اړه وویل.
د داسې وسلو استعمال په چاپیریال باندې مستقیم اغیز لري. کله موږ داسې وسیله په جګړه کې استفاده کوو، مستقیم هغه دغه محل او چاپیریال خاوره اغیزمنه کوي، دغه محل اوبه اغیزمنه کوي، دغه محل ژوندي جزات تر اغیز لاندې راځي، د انسانانو ژوند په خطر کې د دې سره په خوا کې د ونې او بوټي او ټول ژوندۍ موجودات هلته ژوند کوي. موږ د دې ایکوسیستم په بڼه باندې ورته ګورو او د دې وسلو استعمال مستقیما په دغه باندې ډېر زیات متاثر ده او ګومان کوم مستقیما اغیز په چاپیریال باندې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې له ملي ادارې سره د افغانستان حکومت او وسلوال پوځ او همدراز د ناتو ځواکونه په تماس کې شوې دي د هغو وسلو د استعمال په اړه چې کیدای شي پر چاپیریال ناوړه اغیز ولري، ستاسو مشوره یا ستاسو نظر غوښتئ؟
په دې کې خوښ نه سره اگر که په تیر وختو سیاست ملي اداره په مسله مربوطه ورغانو سره بار بار شریکه کړې ده، ولې تر اوسه پورې زه د دې شاهد نه یم چې جګړه کې ښکېلې خواوې مجموع کې مخکې له دې نه د وسلې استفاده وکړي او دوی چاپېریال ساتنې د ملي تماس کړی. داسې یو کار په تېر کې نه ده شوی او دا ظلم موږ په څه شکل په کوم شکل باندې وسله استعمال کړي او دا موږ په تېر وخت کې څو ځله ویلي ده او دا غوښتي دي په تاسو باندې تر اوسه پورې په دې ساحه کې کوم اړین ګام د مربوطه خوا باید واخیستل شي هغه نه دي اخیستل شوي.
خغلای مدقق، د افغانستان د څلور لسیزو په جګړه کې زرګونه یا حتی لسګونه زره بمونه کارول شوي دي. په یو ځل د یو لسټونه بم کارول له هغو تیرو بمونو سره چې کله به 1500 کیلو او کله به 1000 کیلو د چاپیریال له نظره کوم توپیر لري؟
کاملا تاثیر لري. په مجموع کې د سنگینو بمونو غورځول په چاپیریال باندې مستقیم اغیز لري. لدينا مخکې باید موږ اړین ارزولې باید ترسره شي، هغه باید مربوطه ارګانونه ترسره کړي تر څو موږ په چاپېریال باندې داسې وسلو د استعمال منفي اغېز تر نهایي کچې پورې راټیټ کړو. ولې متاسفانه داسې یو ارزونه تر اوسه پورې نه ده شوې او مستقیم قرباني د دغې وسلو په استعمال کې په اول قدم کې چاپېریال ده. چاپیریال هغه ځای ده چې د ژوندیو موجوداتو لپاره د ژوند شرایط برابروي، دا مستقیما چاپیریال اغېزمن کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دغسې بمباریو د پیښېدو پر مهال سیمې ته ځي، سیمه ییزو خلکو سره د مرستې لپاره یا هغو ته د لارښوونو لپاره چې څنګه له څه شي سره غرض وکړي یا د دغسې یو بمبارۍ نه وروسته څنګه خپل ځان، خپل چاپیریال او خپل څاروي وساتي؟
کاملا دا مسله د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دندو نه ده. موږ په یو اصل خوانه هم کار کړی اوس هم دیباندې کار کوو چې هغه جګړې نه وروسته چاپیریال ارزونه ده، ولې دا مستقیما په شرایطو پورې تړاو لري. که چیرې موږ په منطقه کې نسبي ثبات ولرو، یعنی امنیت ښه وي او زموږ کارکوونکو ته کوم ځاني خطر متوجه نه وي، زموږ ټیمونه دي د چاپیریال ارزونه ترسره کوي او اړین اقدامات چې ضرور دي چې خلک باید تر لاس لاندې ونیسي، په پام کې باید ونیسي، هغه مشورې مستقیما موږ خپلو هیوادوالو ته ورکوو. خصوصا هغه اقدامات چې موږ وکړای شو په چاپیریال باندې هغه منفي اغېزې د داسې حملو ګمانه کوم چې موږ وکړای شو له منځه یوسو، ولې تر هغه نهایي حده پورې راټیټې کړو. دا زموږ دنده او دا زموږ وظیفه ده چې له موږ شرایطو ته پام کېدلو سره خپل اړین اقدامات ترسره کړو. په دې موضوع
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او عامه اړیکو معین عبدالولي مدقق.
خبری است چیرونکو وای چې ډاکټران دې د نارینه او د پروستیت تر جراحي مخکې د هغو د ډي ویټامینو اندازه وګوري او وروسته لدی چې په درملو یې د هغو ډي ویټامین ورزیات کړل بیا دې د جراحي عملیاتو پریکړه وکړي. د نارت ویسترن په هنتون چیرونکو وای نارینه د ورځې اکثره وخت په دفترونو او کارځایونو کې وي او لمر لږ ویني، نو په کار ده چې تل په خپل بدن کې د ډي ویټامینو اندازه ځانته معلومه کړي او که ورته ضرورت وي ډي ویټامین دی وخوري. لبنیات او حبوبات، د کب غوښه او غوړي، هګۍ، مالټې او پوڅکي زیات ویټامین ډي لري، خو تر هغه زیات ډي ویټامین د لمر له وړانګو ترلاسه کولی شو. نارینه له 50 کلنۍ وروسته د پروستیت په سرطان ډیر اخته کیږي. دا سرطان هم د نورو په شان تر یوه حده ارثي دی. کوم ورور، زوی یا پلار دا ناروغي ولري ستاسو خطر هم زیات دی. د امریکا د سرطاني ناروغۍ د ټولنې د راپور پر اساس د پروستیت سرطان په نارینه وو کې دوهم زیات عام او شایع سرطان دی او د سرطان په ناروغیو د مړینو دوهم ستر عامل دی.
دا طبي معلومات اسمت څاروان در سره شریک کړل. دا افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو تاسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه. مریم سادات له میدان وردګ نه پر استول اس ام اس کلی کې امریکا باید داسې بمونه چې په اچین کې استعمال کړل په پاکستان کې وغورځوي. اقرا عثماني له زابل علي کې په اچین کې ملکیان وژل شوی دي. ازادي راډیو باید رښتیا ووایي. زموږ خبريال په سیمه کې له قومي مشرانو سره خبرې کړې دي او هغوی ویلي دي چې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. عزت الله له غزني لیکي امریکا باید په پاکستان کې داسې بمونه وغورځوي لکه څرنګه چې په اچین کې استعمال کړ. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د پهنه وزارت د کتابونو د کمش سنځه ژر تر ژره هوار کړی او عبدالرحمن پراسته ولې سمس کې لیکلي دي د اچین بم طالبانو ته یو پیغام دی باید سوله وکړي. دوې بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انسخه.
افغان چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش پر سمڅو د امریکایي ځواکونو لخوا له دوی سره په تفاهم درون بم غورځول شوی او د داعش پک دیرش تنه مشران پکې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننۍ کانفرنس کې ګډون نه کوي. په دې کانفرنس کې د چین، پاکستان، روسیې او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو د استازو په شمول د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت هم برخه لري. د افغانستان پر موضوع د همکارۍ په اړه خبري اترې به د روسیا او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو اترو په اجنډا کې شامل وي. د ترتاس خبري اژانس خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د ولسمشر بشر الاسد هغه ادعا رد کړي چې وایي د پر ځواکونو د تیری اونۍ د کیمیاوي وسلې د کارولو تورونه لزانه جوړ شوي. د روسي پولیسو د پنځشنبه په ورځ مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف په کور چاپ هوه له نوموړی لنول وروسته تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر پر ویکیلیکس او د هغه پر موسس سخت انتقاد کړی. وی ویکیلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار ترې اخیستل شوی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت د شورا د مشاور مک ماستر سفر د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه سفر کې به امریکایي مقامات له افغان چارواکو سره د همکاریو په اړه خبرې وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې او ثبات لپاره د افغان او امریکایي چارواکو د خبرو دوام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې ګټوره ثابته شي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ وکړه. خاغلی غورزنګ د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل کومه پالیسی چې د سولې او ثبات لپاره افغان حکومت طرح کړي تمه ده چې د امریکا حکومت یې ملاتړ وکړي.
له افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو د پراختیا خبرې په نږدې راتلونکي کې د دواړو دولتونو ترمنځ وشي. هله د کومه پالیسی چې افغان دولت د امنیت او ثبات د تضمینولو لپاره طرحه کړي امریکا ورسره ملاتړ وکړي.
خاغلی غورزنګ وویل افغانستان او امریکا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ګډ ملګری دي او په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته استوي. ویل کیږي چې کابل ته به د مک مستر له سفر وروسته د افغانستان په حق له د امریکا نوې پالیسۍ روښانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس دوه ونۍ مخکې له خپل افغان سیال سره د ویډیوي کانفرنس له لارې هم خبرې کړې دي. د چارو افغان پوهان کابل ته د دغه امریکایي چارواکي سفر مثبت ګڼي او وایي چې د افغانستان وسنی وضعیت په کتو سره د هیواد د امنیتي وضعیت د کره تحلیل او هماهنګۍ لپاره دغه سفر یو مثبت ګام دی. افغان کارپوه مرزا محمد یارمن وایي
په افغانستان کې د داعش او شل نور تروریستي ډلو موجودیت خلاص سرحدونه او د تروریستي ډلو رانوتل دا اړتیا پیدا کوي چې دا کار وشي. که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزول شي او په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره هماهنګي رامنځته شي دا کار بې ګټې نه دی.
خاغلی یارمند وایي افغانستان باید داسې غوښتنې امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي چې ومنل شي او ملاتړ یې وشي. د ده په خبره په دې غوښتنو کې باید د هغوی مالی مرستې، مشورې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره همکاري شامل وي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د آزادی راډیو د معلوماتو له مخې مک ماستر به نن یا سبا په کابل کې له چارواکو سره وګوري او بیا به اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به په نوې ډیلي کې د هند له چارواکو سره خبرې وکړي.
ولایت په ولایت، هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ولایت په ولایت پروګرام نن ننګرهار ته ځانګړی شوی دی. هغه ولایت چې تیره شپه په اچین ولسوالۍ کې امریکا تر خپل ټول ستر بم لاتومه پرته په د ولسوالۍ کې د داعش پر ضد استعمال کړ، او په روانه خبرونه کې مو د ازادي راډیو د خبریال په وینا واوریدل چې تر اتیا زیات د داعش غړي په دې حمله کې وژل شوي دي، او لا هم بشپړ معلومات نه دي ترلاسه شوي چې نور څه زیان اوښتی دی. اوس په لوګر ته مخه کړو او وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سره شوي پیغامونه خبرو. د لوګر د مرکز په پولي عالم ښار کې د چوب فروشۍ پر سیمه د کلونو اوږده لانجه هواره شوه. په دې اړه جوړه شوې ناسته کې په ملي شورا کې د لوګر یو شمېر استازو هم برخه درلوده. د پولي عالم د ښاروالي چارواکي وایي چې د ښاریانو او د ښار د بیلابیلو صنفونو د استازو په دې غونډه کې هوکړه وشوه چې د چوب فروشۍ په سیمه کې د استوګنې د بلاکونو یو ښارګوټی جوړ شي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې
څو کال وړاندې د لوګر خاروالۍ او سایې ادارې د مرکز پولي عالم د چوفروشۍ په سیمه کې د راهایشي نمرو د جوړولو لپاره په یو شمېر خلکو د کورونو تعارفې وویشلې، خو بیا خاریان له دې قبل مخالفت ته ودرېدل چې یا د سیمه د سردار داود خان د حکومت له وخته د شنې ساحې په نوم د خار په ماستر پلان کې ثبت وه. بالاخره په دې وروستیو کې خاروالۍ د دې لانجې د حل لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې د ولسمشر د تایید وړ وګرځېده. تیره ورځ یاده طرحه د خاروالۍ په ودانۍ کې د خلکو او د بیلابیلو خاري صنفونو له استازو سره شریکه شوه. دا لوګر شموله ناسته وه چې په ملي شورا کې د یاد ولایت ځینو وکیلانو او د ولایتي شورا غړو هم پکې برخه درلوده. ګډونوالو د لانجې د حل لپاره د خاروالۍ د طرحې په پلي کېدو توافق ته ورسېدل. په دې اړه د چوفروشانو د صنف استازي عبدالباقي آزادۍ راډیو ته وویل
ته په لوګر په ولایت کې ډېره یوه غټه نزا وه په ساحه د چوفروشي چې هلته تقریبا دوه نیم سوه دوکانه پراته ول، او هغه ساحه سنه ساحه وه. دغه وخت والي دغه وخت ښاروال دلته ورسره جامع مافیا دا راجای سول، دلته دغه سنه ساحه رهایشي په ساحه تبدیله کړله. اوس کومه طرحه چې را جوړه سوې او دلته جوړه پرې راځي، زه مافیا کم کنه زه د نمرې قطعا ما پخنم چې جوړ شي. زه د شنه ساحې د پارک د اجتماعي شانو ما پخنم چې باید دلته جوړ شي.
د پولي عالم د چوفروشانو په لانج منسیمه کې په څه توافق وشو؟ د پولي عالم خاروال اسمت الله العلیزی په اړه وایي
دا ځمکه به نن امریکایي نه به پارکي ریاشي بلاکونو په دې باندې جوړیږي. زر نفرو لپاره یو ډېر لوکس جمع جوړیږي، یو به څلور ستاره هوټل په دې کې جوړیږي، د زر نفرو ماشومان لپاره به مکتب جوړیږي، یو به شفاخانه جوړیږي، شپاړس او شپېتو نفرو ته به د کار زمینه برابرېږي دایمي. په دې کې به د ښاروالۍ عواید تقریبا له اویا تر پنځه اویا میلیونه پورې به عواید لوړیږي. که د ښاروالۍ عواید لوړ شي خر پښو باندې درېږي.
د لوګر دوه تنو اوسیدونکو هم په یاد ولایت کې د یاد لانجې د حل او د ځایي ادارې او خلکو ترمنځ ولایت شموله هوکړه د ټولو په ګټه وبلل او زیاتولی چې
د لوګر د خلکو توافق په باندې راسي موږ موافق یو. په دې شکل باندې سپاره کې جماعت هم وي، تفریح ساحه هم وي، او د لوګریانو د وحدت او یووالي په باندې راسي.
دا سیمه اوریدل چې دا به د لوګر د پاره ډیره غټه لاسته راوړنې، ښاروالۍ عواید په وساري ډول لوړ شي او ښاروالۍ به په خپل خوب باندې ودرېږي.
د یادونه ورده د لوګر د پلی علم خور د افغانستان په نوی جوړ شوو خارونو کې راځي چې تر ډیره په ورسته یو نیمه لسیزه کې آباد شوی دی. لوګر چې حاصل خیز ځمکې لري، اوسیدونکي خار ته موسمي ترکاری همدارنګه د انګورو او مڼو په ګډون ډول ډول میوې راوړي چې بیا ورسته د خرڅانو لپاره د افغانستان مختلف ولایتونو ته وړل کیږي. د لوګر د میوو او ترکاریو برخه پاکستان ته هم صادرېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ظفر به ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. لکه چې خبر یاست، د نوی لمریز کال پیل سره د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال هم پیل شوی دی، خو د پوهنې په برخه کې په افغانستان کې تل ستونزې شته چې هواری شای کلونه وخت وغواړي. په هر صورت غواړم د خبرونې په سر کې څو هغه پیغامونه در واورم چې تاسو اوریدونکو را سره شریک کړي دي. او لومړی یو اوریدونکی چې د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ څخه پیغام راستولی، د د پیغام او د شکایت به په خپل د غورور په ځخ کې وورو.
تقریبا یو اصول او اصل جنکیانی اخرې کوچنیانی چې په مکتبونه کې وي هغه وېستل شو. تقریبا شپږ کال کېږي چې د جنکیانو ښوونځي بند شوي دي، او تقریبا دې کې ډېر غټ کړي دي، لکه سوسو شو، پیسلاو شو، کودیسیل شو، او داسې ګندمک شو. تقریبا دا واسط کړي دي چې غټ مخصوص هم لري، د دې ماشومانې بے سرمری سے تعلیم کا لحاظ بانے ہم جیسے صدر قدم چینج قدم معصومان مکتبوں نے نویش کر چکے تر وہ پورے جگہ سیدھی وزارت معارف نہ غواڑم، اور خاص کر دلپرو چاروا کو نہ چاہیے جگہ شہزاد الصالح کے تعلیم توجہ ڈے رقم چڑھے گا کام مسئلہ سے دے تیر پچیس کا مچڑے گا اور جیت توجہ کی نگا بتاسم ساری.
بھلے السلام علیکم، یو تن ښوونکی د خوست ولایت څخه وطن دوست خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې شپاړس کاله کېږي چې د خوست ولایت معلمینو ته د دولت لخوا نمرې نه ورکول کېږي. په سلام په احترام.
الو، السلام علیکم. زلانی مننګ د سپتمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته رحمت ورکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپین بولنه کې مکتبونه ستا د ماشومانو پر مخ تړل شوي دي. په دا درې کاله زه قسم عمر ته اخصی سم چې په دا درې کاله یو شاګرد هم په ننوتل وي. نه کتابونه ستا، نه استادان ستا، او بلکې تنخواګانې اخیستل کېږي، خانانې جوبو ته اچي. د امنیت هم ستا، دا خبره هم نه ده چې مثلا امنیت نه ستا. ونیکه امنیت هم په افغانستان کې چېرته امنیت دي، مثلا بولنه کې ښه امنیت ستا، مکتبونه نه ستا، نه معلمان ستا. زما دا هیله ده چې دا زموږ مکتبونه تاسو سره په حاله کې مل ماشومان د غیب څوک ساتي لري، د غیب په ډول سره ولې جوړول څه څنګه جوړول سره کړی. دا زړه دې د خدیره ګره مننه چې موږ پیغامونه پر دې او سلام
ستاسو نه هم مننه ګران اورور چې د سپین بولدک څخه مو پیغام راستولای. زموږ یو شمیر نورو دوستانو هم د سمس لاري پیغامونه راستولای، او په شونځیو کې د کتابونو د ستونزې یادونه پکښې ډیره سوي ده چې وای په سیمو کې شونځي پیل سوي دي خو د کتابونو درک نسته. په همدې اړه د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل سره زما همکار اجمل اند غږیدلی دی، او لومړی ترې پوښتلی چې شونځیو ته د کتابونو د لیږلو پروسه څومره پرمختګ کړی دی. شغلی حقمل وای
دفاع وزارت د سلویخت فوټ لرونکو کانټینرونو یو وشت موټریز کاروان د افغانستان سویل او لویدیز او سویل لویدیز ولایتونو ته ولاړ. د کتابونه غزنی، زابل، قندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه چې زه تاسو سره خبرې کوم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي. یوازې وو ولایتونه پاتې چې په هغو کې پکتیا، پکتیکا، خوست او فاریاب، دایکندی، بامیان او نورستان شاملېږي. موږ له تخنیکي او پلاني لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي چې دا کتابونه واستوو، خو لکه تاسو چې پوهیږئ په لوجستیک یو څه تخنیکي او وختګیره پروسه وي.
څه فکر کوئ څومره وخت به ونیسي چې دغه وو ولایتونو ته تاسو وتوانیږئ په بشپړه توګه دغه کتابونه چې په پام کې نیولي ورسوي؟
وروستۍ خبرې چې موږ له ملي دفاع وزارت سره هم دا یو نیم ساعت وړاندې وکړې چې دوی مننه دا و چې سبا بل سبا موږ ته موټر راکوي. د دې موټرو پر رسیدو سره به ان شاء الله موږ د پکتیا، پکتیکا، خوست د کتابونو ویش بشپړ سي. په دوه درې ورځو کې یوازې پاتې کیږي بامیان، دایکندی، فاریاب او نورستان. د دې لپاره هم زموږ پلان شته ان شاء الله په یو یو نیمه اونۍ کې دا کتابونه رسوو. پروسه یوازې داسې نه ده چې موږ دلته د پوهنې وزارت لخوا تعقیبوو، رئیس جمهور شیبه په شیبه له ارګا او له ولس مشرۍ مانی دا موضوع موږ سره تعقیبوي. هیڅ نو تعلل ته پکې ځای نشته. زموږ ټیم شپه ورځ لګیا دی ان شاء الله دا کتابونه ورسېږي ولادت.
د سری پورتونه مشته چې په کابل کې هم ځینې خونځي یا د سی خارونه چې نسبتا لوی خارونه دی ولته باید تاسو د کتابونو زیرمه درلودای. پاغي زینو کې هم کتابونه زینو خونځي کې کم دي یا زینو تبيخي نه دی رسیدلي. په دې اړه تاسو عکس لمل
د کابل پاک کزه تاسو ته ام لتیرو سلور کلونو رئیس چې د پهنې وزارت د نشراتو رئیس په توګه کار کوم. زما تر ټولو غټ مرکز په دې باندې و چې موږ ژر تر ژره د کتابونو د کمښت لستونځ خلاص هغه ارقام چې موږ درلودل پلانونه چې موږ درلودل زه په دې ډاډه یم چې د کابل ښار د پوهنې د ریاست سګنۍ اړتیا له صفر سره تقریب کوي. هغه کتابونه چې د دوی په ځینو ګودامونو کې پاتې و د هغو توزیع په چټکۍ سره روانه ده. نن هم خپل همکاران د دې برخې راغوښتي و په ځینو ناحیو کې ختم دي او په جدي ډول سره د پوهنې رئیس هم د موضوع تعقیبوي حتی مقام د وزارت د نور ولایتونو پاک له بزته تاسو یو خبرو کوم چې متاسفانه افغانستان په بودیجوي لحاظ په هر برخه کې ستونزې لري. یعنی د سه موږ د ایران سره کولای چې موږ کافي بودیجه لرله کافي وخت هم درلود او بیا موږ غفلت وکړو او کتابونه اوس نه رسیدلې. برعکس موږ هر کال د کتابونو د چاپ او ویش په برخه کې خوشبختانه 100% بودیجه لګولې که هم موږ ته د افغانستان په ملي بودیجه کې یو روپۍ هم نه درکل سوي. خو موږ خپل هڅې کړې نو ډونرانو پیسې اخیستي بودیجه مو 100% هر کال لګولې دا خپل کارنم خپل وخت کړی دي. کومه خلا چې د ضرورت او د امکاناتو په برخه کې زموږ موجوده ده کله کله زموږ د خلا تر اتیا سلو شپېتو 50% رسیدي. یعنی اتیا مو کسل وی دي شلو یا 50% لپاره موږ امکانات برابر سوي دي او بیا مو د ستونزو ور باندې دي او مشخص وخت لپاره حل کړی ده. کله چې امکانات نه وي بودیجه نه وي بیا تاسو نه شئ کولای چې تیاری زیر می ولري. حتی په استرایي حالات کې تاسو نه شئ کولای کافي کتابونه شاګردانو ته ورسوي. د دې موضوع حل لپاره موږ د اوس لپاره دوه ټکي په وړاندې لرو. یو دا چې ما هم د اوس د 500,000 کتابونو یو طرحه د ولسمشر علي مقام ته سپارلې کې په دې برخه کې موږ د بودیجې همکاري وکړو او دا کتابونه د روان کال لومړی نیمه وړاندې چاپ سی. بیا به د روان کال په پای او د راتلونکي کال په پیل کې د کتاب له هیڅ سره نه مخامخ. دویمه خبر دا ده چې موږ له خپل خوا لیویسیټ سره مکالمه وکړلې. خوشبختانه $15 میلیونه راته راکړل شوي دي. خو د دې کتاب د دې پیسو عملی مصرف د ځینو مطالعو او د دوی د ارزونو وروسته پیلېږي. که د دې مصرف لږ څه موږ ته په اختیاري ډول سره راکړی شي او زر وسي بیا هم زه تاسو ته ډاډ ورکولی شم چې په راتلونکو 5 کلونو کې موږ د کتابونو له شدید کمښت سره څه چې بلکې له هیڅ کمښت سره مخامخ نه یو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل چې ښوونځیو ته د کتابونو د رسولو بهیر په اړه معلومات راکول. د بهیر به بیا هم موږ تعقیبوو او ستاسو دوستانو سره به یې معلومات شریکو. د نورو دوستانو پیغامونه هم راخلم. له زابل څخه زموږ اوریدونکي د روغتیایي کلینیک د نشتون څخه ګیله کړې ده.
السلام علیکم. نبی ولایم د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان د کلی اوسیدونکی نبی ولایم. ما غوښتنه همدا چې زموږ په ولسوالۍ کې کلینیک خو متاسفانه ډېر زیات لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ده پر راده سراسر پرته ده په ډېرو غرونو کې. خو د ولسوالۍ په هغه بل سر کې کلینیک ډاکټر شته. خو په دې بل طرف ته چې له خاچاپان ولسوالۍ سره پوله لري په دې سر کې د دې منطقې د مریضانو رسیدګي نه ورته کېږي. ځکه هغه کلینیک چې ده هغه لري ده په غرو کې ده. هلته موټر هم ډېر زیات کم دي. زموږ مریضان د مریضۍ پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. مور او ماشوم ډېرو مورانو او ماشوم ژوند له لاسه نه ورکوی ده. که تاسو مهرباني وکړئ موږ ته په اختر بازار کې د منظور کې همدلته ډاکتران راته معرفي کوي. ستاسو د مهرباني سلام په امان.
السلام علیکم. زه فراد ولایت اند اناردریه د ولسوالۍ اند پټوی د کلیم بورجن نمیزم. موږ په خپل په منطقه کې زموږ منطقه چې د بیا باندې کلینیک نه لرو خاده انتن نه لرو وادي لري د ډاکټر نه لرو. موږ دا کلینیک د اشرف غنی د خاصه خدا خواهش موږ کوو چې موږ کلینیک باندې پرانستی.
بله السلام علیکم. زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې هم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم. او زموږ د مخابراتي شبکې چې د افغان د سیم د کروشم دی د شخص کار نه کوي. موږ غواړو چې د نور خدمت مترسمي کې. والسلام په احترام.
السلام علیکم حاجی مولا، خبرې کوم د زابل ولایت خواریان د سیمې څخه. زموږ د خواریان په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي. ورور مکسیکل شمیرې ته زنګ وو، په شل واري کې یو ټلیفون مو رخېږي، نو که زموږ دغه مسلین اوري زموږ دغه مشکل ته دي یو لاره وسنجي. دغه یو زموږ ډېر غټ مشکل دی. د منطقې د خواریانو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. وسلام، مننه ستاسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن سرفراز د دامان کندار ولایت دامان ولسوالی څخه صدا پیغام لرم. له کوم ځای ما پیغام نه شخصي، ما د ولسمشر اشرف غنی څخه او د رئیس د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله څخه دا غوښتنه او دا خواهش مې دي چې په کندهار ولایت کې دلته دومره ظلم روان دی چې څوک یې مخه نشي نیولی. موږ په دامان ولسوالی کې په یو کلي کې موږ پنځه اسناد او کواجه پر لاس کې لرو. هم دې د دامان ولسوال دی کومندان دی دغه دواړه راځي په زور سپیر د قومي پر بدن نور قومونه په فرضي دي. دا یو قوم الکوادیس پروت دی دی په دا ساته نړۍ وای دا د کې چې چې دا د غجه دا حکومت چې دا هم د کې نړۍ صرف دا مرسته نور مځکي لاندې کړي دي. هغه چا یا د ولایتي شورا مشران دي یا نور غټ غټ مشران دي، ټول هغه نیولې دي چې غټ غټ پر فل متر پاخه جوړونه راګرځولې دي. دا په شیش راګرځولې دا خو نه دا حکومت پیسې دي، دا حکومت سره دي، دا حکومت په پیسو راځي. تخپل ځانو ته اندارې دي شمپیان دي ورور درې درې باندې فور دي میټین تاولونه پر جوړ کړی دي، میټین اوران پر جوړ کړی دي، میټین غټ غټ کلا پر جوړ کړی دي. دا هم دې کې چې کوم خوا کې موږ د افغانستان یې موږ کوم منځ موږ کوم خوا ولاسو موږ مجبور یې چې پر خوا به دوستا سره به جنگ کوو. اخر موږ دا غټ مجبور یې. ما په تاسو سره السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د ګلبدین د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ صدا پیغام پریدم. لرم چې دا پیغام مسول چارواکو ته ورسول چې د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه باندې ګمرک شتون نه لري. طالبان غیر قانوني پیسې اخلي د خلکو څخه او خلک زوی ورځي. هیله لرم چې مسول چارواکي واوري او د زابل شمزو ولسوالۍ ته دلته سره د پولیس موجود دي، هیڅ مشکلات نشته او دلته باید یو ګمرک قانوني جوړ سي. باید د خلکو مشکلات ته رسیدګي وشي. د دولت په ګټه کې هم ډېر دی. دغه مننه د ازادي راډیو څخه چې دغه پیغامونه نشروي.
د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بنګل سي سيزن کې زموږ د مشکلات چې د تاسو کې له راښو سي ویډیو پلونه نشته. ما حکومت له داخله دا چې منګل کې اکثره تاسو پلونه کېږي او نور د خبرونه وخت نه نیسم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه د امان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دغه د اولاد څخه د غوښتنه د ورور موږ سرایونه ګرده د شریک والي سرایونه را ونه ډول ته د امان ولسوالۍ ورور موږ خپل کوالي لرو. د موږ د دولت څخه د غوښتنه کوو چې دغه د دغو مخنیوی وکړي. ورور موږ راځي او کوچنیان ټوله
السلام علیکم.
السلام علیکم د اسلام ګر مې حاضر سوال خبر کوم پاکستان څخه کاچاک بندې دی لوګار دی لوګار دی حاضر سوال دی لکړې لار دی بند کی دی ننګرهار دی کې خوست یو لوګار دی کو دی پکتیا دی بالکل کاچاک دی سر روان دی خپل حاضر کی شکم ګر کړی کی د حکومت خل لنجر کړل کی وړي کله باندې درس اور د حکومت ولې په نظر نه کې
سلام علیکم زه تاسو ټول رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم زه عبدالحق نومیږم د سازدین زوی یم د فراد ولایت د اناردرې د ولسوالۍ یم دلته د ازمن پلچکانې د جوړ شوي اعلاناکې مو شریکار کړي اوبو په ازاد کړي دا رودونه بېښې داسې کړي سازکال معلوم یم راته وژلې نه جوړوي نه کوي موږ ته خدمت وکړي دا ازمن پیسې د دوی وخوړي جوړوي هم
مننه کوم دوستانو ستاسو پیغامونه او شکایتونه د دې خبره کړه هله د چي چارواکو هم اوریدل وی او ستونزې مو هواري سي بیا هم ستاسو نور ټلیفوني تماسونو ته پته مېو د دې پروګرام په تنظیم کې زما همکار تایر روشان همکاري سره کوي مننه ترې کوم او ستاسو څخه غواړم چې د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او مشتخبل ستونزې وایست ازادي رادیو تر اړوند مسولینو رسوي نور مو پر خدای سپارم الله مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زبته پته یا کزار شکنا آئے زبته پته یا کزار شکنا زار شکنا او زبط پاتا یا کزار شکنا.